د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
سلامونه او شهلی د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې د بریالي توبونو په هیله نن ورځ د خبرونه تاسو ته ما تای روشن چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، زموږ ځینو ګران اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې پوښتنه کړې ده چې د ورکوښو عزیزانو خبرونه اوس په کوم ورځ او کوم ساعت خبريږي. نو دغو ګرانو دوستانو ته په جواب کې باید ووایم چې رښتیا هم تر هغه ورسته چې زموږ پروګرامونه څلور ساعته سوي دي، نو د زیاتره پروګرامونو د خبرېدو په وختو کې هم بدلون راغلی دی، او په ځانګړې توګه ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام پښتو برخه هر یک شنبه د سهار 12 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي، او تکرار هم د جمعې د ورځې د 2 بجو په پروګرام کې خبريږي. نو لطفا دغه وخت یادداشت کړئ، او په همدغه وخت د قلم او کاغذ سره د خپل راډیوګانو څنګ ته کښېنئ ترڅو کښتای کول کچیرې د خپل کومرک عزیز نوم په راډیو کې واورئ، د هغه پیغام لیږونکي شمیره او آدرس ولیکئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
عزتمن اوریدونکو، اوس پر تاسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د کوم پیدا سوي دوست یا خپل په حقله معلومات راکړي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جنان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، زغل ته مونږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کلو به سپین کالي تور بوټونه پر تن دي. هر روغاړي دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وای د انډین شمیره ده 70 اتیا 90 شپږ سوه اتاویا، یعنی 70 80 2 9 8. بس خو خدای په امان.
سلامونه روشن سي محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم، زه ولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کاږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني همدردی لمخه دی، ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسی. اول مړی ته سالا شمیره وای، ما 0 8 8 4 3 0 3 3 3. واتس اپ هم پښته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ور لېږم. بل شمیره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات میرا تبھی مهم، واٹس ایپ پشتہ دے 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام ہم دتا ہے 0 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمیره ته دی وایم چې دا پاله شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټس اپ ته. میسج کولای شي نوکسنه کړه چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه. الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نه درک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو استاد څخه په درنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 0. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادۍ راډیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور ته راوستی و زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغ اوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګ وی. خپل کوچنی دی تسلیم کړه سره. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو په دې هیله چې ستاسو کوم رنګ سوی عزیز په دغه پیدا سیو کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکوسو خپلوانو په لټه کې دي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی. نوم یې حمید الله دی. کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمیره زنګ ماته وهي 0 8 0 3 5 2 5 5. دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 8 5 5 5 5. دا زما نمبر دی. نو کار چالی دلی کور په کابل ولایت کې دی. تیز شماره دی. ما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام همت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو رکسوی حاجز لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشی سیمه اوسیدونکو دی. حکمت الله جان د تیرو میاشتو راهیسې د خپل کور نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ د نوموړي په اړه سخت پریشانه ده. هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 8 8 2 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 8 2 1. هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپله شیرینی ترلاسه کولای سي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاړی کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی. پاړی معلومات نه لري د کور وتل دی. بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاړی معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 8 8 4 1 5 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 8 4 1 5 51 واتساپ هم پر پاله دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علام وساته کلم مر. السلام علیکم.
نمونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دغه عبدالوکیل مدني نومېږي. د هلمند ولایت دی، د نادعلي ولسوالۍ. د لس 15 شپې کېږي چې دغه نادرکه سوی دی. که څوک یې چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته دې په دغو شمېرو باندې معلومات راکړه.
ګران وروره، تاسو د دغه ورک سوي کس عکس په واتساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي. چې موږ څو ځلي دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمېره په خپله ولولي. بل پلا دا کار تاسو په خپله وکړي. ستاسو د ټلیفون شمېرې 0501400009. بل شمېره 0508222153.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کار زوی شفیع الله نومېږي. د ملا عزت الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 23 کاله دی. په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه دی. که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما غږ اوري، نو که چا لیدلی وي یا یې په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردۍ او ورورۍ له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 95 501. بله شمېره ده 0 اویا 8 202 43. دریمه شمېره ده 0 اویا 288 0 99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 4 95 501.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي دي کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شمېره ته دي. هارډ ورک 0 و 0 3 4 9 3 و. دغه شمېره ده.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی. د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلی اوسېدونکی دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي او موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره ده 0 و 2 8 0 و 1 9 5 9 9. 0 و 8 2 1 9 5 1 9. د بي سیم شمېره ده 0 و 0 1 0 2 5 5. میانه ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیری شرمباد تاسو ته په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاري زوغان د کلي دی. دا 9 کاله کېږي چې نادرکه دی. نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یې لیدلی یا مانه څوک ورسره پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه. په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 و 1 1 6 2 4 4 15. شمېره یو ځلی بیا تکراروم 0 و 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي. د راز محمد فقیر ورور دی. دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی. د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
زه سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 5 9 8 4 0. بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپل زما اواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 1 4 5 3 5 4 5. بل سلام نمبر دی 0 8 1 4 5 4 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. داوود افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمېره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 0. یعنی 0 5 15 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرزاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کال کې د کور سره دره کړي. په هغه وخت کې د دوه عمر سیوشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بي دا سی او وات سلويشت ات سلويشت کال ته به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زم خپل आवाज اوري نو د فدغه شماريز مستر اړي کوونی سي 2 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شاعت معلومات وی انشالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل منګه ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقدی هلک دی داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات نیم که ته دغه شمارو زنګ ووایې او اووه سوه اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. دوهم شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټلام کرانه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زم په کار ځوال زم د شلمل واشر ولسوالۍ څخه امامانی تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې دا څنګه درک دی اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د هلمند مرکز لشکرګاه بانان نسیمنا درک شوی دی. اکه حرم سلمانو پاړون باندې معلومات لري له مهربانۍ له مخې د زما سره د کوم امکان دغه شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره 0-2-0-2-8-6-3-0-2 شمېره زری ده 0-2-0-2-8-6-3-0-2
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر یو دوه دانې لکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دي له نجیب کا ملستان دي او دې د لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي او رکسوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورکسوي دي. هوښیار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابلاس ته ورته ووایو چې 0-3-1-2-9-1-8-5 بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم 0-3-1-2-9-1-8-5 دغه شمېره ودې زموږ سره اړیکه ونیسي. کار چا ته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادي راډیو څخه غوښتنه لرم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد کازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات وي وروره پر دغه شمېره دي موږ سره تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران ورور موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم دغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمېره 0-0-3-0-4-8-8-4-8-0-6.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو. دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانانا کا ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-1-8-9-9-8-6-6-1-5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0-1-8-9-8-6-6-1-5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک شوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک شوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره د په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلې کې ترغلې ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 200 سالي څخه زمونږ یو مرګری نه درک شوې د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنگ الګ دی. بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نوم یې دا حمید او د یو میاش کېږي نه درک شوی. نو زه خپلې د واتس اپ خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم په دې هیله چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي. مننه. زمونږ د واتس اپ شمېره د 0-1-1-8-9-2 یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخري و. بل ایم ټین شمېره زمونږ ده صفر واویا نه سوه دیرش پنځه اتیا اووه څلوېښت یعنې صفر و نه درې صفر اته پنځه څلور اخري و بله اتصالات شمېره ده زمونږه صفر اته اویا درې اویا نه څلوېښت اووه سوه درې پنځوس یعنې صفر و اته و درې څلور نه و پنځه اخري درې د ورسال شمېره یو ځل بیا وایم صفر واویا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت یعنې صفر و اووه درې یو اته شپږ نه دوه اخري و په دې هیله یې که چا ته پته یې د ده په اړه نو مونږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ورسره یا دوی سره یې مونږ ته دې تصویران راوستئ د خدای په امان ښه وخت
عزتمنو دوستانو د همدې وروستی پیغام په خپرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خپرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلو.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422 1 1 2 4 1 1 5.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کلی مو کوم. نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي، په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعاله پاتې شوی دی، او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونې ته ښه راغلئ. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلي یاست، که چېرته دا کیسه وکړي چې دوه څلوېښت کاله مخکې له ننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څرنګه راغلئ؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه تاسو اوریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمنی ته راغلم. په هغې وخت کې دا مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلئ له پاکستان راخلی په الوتکه کې جرمني ته راخلی،
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. مونږه چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږه په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون د ویزې او بدون د اجازه نه دلته راغلي یې. مونږ کولی شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي، د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکاو همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم په هندوستان ته او غم پالو تک کیو او په پاکستان کې داخلي پروازونه ملرل تقریبا پنځم یا شپږم پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لاند سفر نه و. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې وو چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم وه او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه سوق کېږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع وه. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمونږ کورنۍ وو خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلې یوه هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځمه او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلې.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشران مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځینې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي او که بد یي هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې وو زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چې هر یو به راتللو دلته، د دون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د دې نورو احزابو ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي، دې ټولو سره او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاستئ؟
داسې وو چې په دې مشرانو کې بعضې کسان وه چې ډېر نرم کسان وه او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمی بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوې دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو وویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلې وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلې چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریري امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شه ما وکړلې شولو نو ته ما ته ښې نمرې راکړه. نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د موږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریري کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی، او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامه بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوي منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت د مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیست وایي، چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي، چې چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جمعتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جمعات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کېږي او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅیږي او امکان لري ډیر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسیږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کیږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پورسوی کلون کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی بیرته د جرمني ژوند تر شو. په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پر ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کې ده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لار کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی کولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډیر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش پاته راغی ماته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جمعتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو کزه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې مونږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2000 لومړي کال د سپتمبر لپیش را ورسته فکر نکوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک پسترګې نسبتا د پخوا په مقایسه زیات قتل کیږي او په بل سترګې ورته ګوري مولانا صاحب؟
دا خبره بالکل واضح ده او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یو لسم د سپتمبر نه روان و او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې او زمونږ بعضې استادان هم شعري خلاقیتونه لرل او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه او په هغې وخت کې چې زه شاګرد ومه نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل و هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوي صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د می په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوته انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلله، یو د نازک الملایکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخښي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسد الازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول، د غونډو د پاره د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وه هغه به مونږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2000 اتم کال کې شروع کو د میرویس نیکه په جامع جماعت کې او په 2001 کال کې ما یو لوی بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخی دی هغه د پاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو یا په سیاسي هغه کې، لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول. همداسې به وي مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یا او د قرآن په کومه ګوشه کې دي، د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی یا نېټه لیکلی، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي، چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې، چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو، او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه،
ژوندی اوسي، خیر اوسي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.